ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرلپسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمېر د 2023 کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. دا دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لوېدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لېږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر درېیمه برخه جوړوي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي طالبانو د 2023 کال په اګست کې وخت طلبي راوسېدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرون وخته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړې. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو وروسته له هغې د دغه هېواد په پلازمېن اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات وکړل او لسګونه کسان یې ونیول. د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغې مظاهرو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شوو 945 اعتراض کوونکو کې 19 تنه یې افغانان دي. دا لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تجره خوشې کېدو په موخه پیل شوې دي. عمران خان چې د پاکستان بخانی صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 250 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرائیل او د ایران د ملاتړ څخه د برخمن حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا دغه اوربند وروسته ډیر شمېر د لبنان اوسیدونکي د لبنان جنوب ته سره لدی چې پاوس خبرداري ورکړی چې د سیمې ته نه داخليږي خپلې کړې بار کړې دي او د سیمې ته روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو لسوالیو ته استول شوې او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس لارځم کوته میاش به میاش به میاش ته خو خیر بیا څه بل پر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینه ولی احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشي موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متی ولا وزیر سره مرکه کړي.
په ابتدا کې دا غم لري کول لپاره انتخاب کړی دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پریخودل وروسته می خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان ته شورې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینې لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښورې بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3,500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره یې ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوي دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې هیڅ څه مو تخریب
نه ده. د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اصلاح سو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل، غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي. مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3,000 جریبه ډیرې ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خته کړم.
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوچ کړ، غاخونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روغ دي، ډېر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګډ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي په رارسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 170 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له درې میاشت څخه تر یوه کاله پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه یې نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 4000 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه د اوس پلار سم کوته میاشت دوه میاشت بیرې میاشتې خو اخر بیا څه بله پرسر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړی چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډیری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 4000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین یې د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بېکوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی یې شوی ده. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصت شوي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکوونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښ په غوښخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښ په غوښخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. چینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړي، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشه په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکری بوختیا پیدا کړه نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتاد کیږي. کله چې دا شخص معتاد شي نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونرسیدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه صرف سره یو سړی نه معتاد کیږي بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي دوی په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراحکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا شوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له دې نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده.
هر کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي چې هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته د یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه مینه او غذا ته څه فکر کوي شي. آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد شوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې شوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بېرته معتاد شوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته شوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویلې ده په شعر یې ولس کاله پورې، بس د یو بې غیرت یار دوست وجه نه پوه شي په دغه عمل باندې راغلم او د دغه عمل نه استه استه پوه شعر درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوه شعر یې بس دغه حالت ته راورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ په شهر د تش سیګریټ نه نیولې په شهر لسم سیم کیوم او دا هغه نه بعد همداسې سیګریټ او سیګریټونه بیا چار سو چار سو نه بعد بیا تاریاک او تاریاک نه پوډر تر وړس بیا د هغه نه بعد ما کله واده وکړ په شهر او د واده او د بچو خوون شم په شهر بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو سیکنډ هینډ بوټان په شهر کوم چې خارج نه راتل په شهر کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړ په شهر کې خبر ته په خور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډېر وخت دکان داری وکړه په شهر دکانداری هم د دې نشې د وجه نه رانه دکان هم دلاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډېره زیاته ما لاړه په شهر داسې وایي د کرور نه بره لاړه د ورځې به داسې ووایه په شهر چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلې په شهر وګله په دې نشه هم ورکولې تر ننه پورې مې نشه کړې دا دیارلس کاله کېږي الحمدلله په شهر د بلې لارې نه ما په شهر داسې پیداګیري داسې په شهر کار نه ده کړی په شهر چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم یا مې په شهر داسې یو بل غلط کار کړی وي په شهر او هغه پیسو باندې بیا تلی عمل کړی ورون عمران ناراضه پلار عمران ناراضه په شهر په د غرمان کور ته رانه لاړ او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوه شوی یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده او دا اوس هم کوشش کوم په شهر په دې ځای کې بستر یم غواړم په شهر چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې او د هغې دوه وخت هم دا باندې نیم ځل ده چې بستر شوی یم چې دغه ځای نه ووته په شهر یو بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو په شهر چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي او سترګې مو سره ولګېږي په شهر او هغه په دغه عمل وګورو نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼۍ وښویږي په شهر یو بس په شهر چې کله یو انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای نه لرې هجرت داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوه شي یا داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوه شي اورې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جومات نه د کلي نه د هر یو ځای نه لرې کوي بس یې ځای خو د دې ډیران نه پوه شي اورې بس چې دا ډیران وي او د تا ناست د عمل وي خلکو سره هغه وخت ښه یم او ښه ایسېږم پوه شي اورې او ښه مینه راسره کوي او ښه ناز راکوي او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل نه کوم اوس یې کله په دې عمل باندې خوله کېدم پوه شي اورې بس بیا د هر یو سړي پوه شي اورې بدې مې سېږم پوه شي اورې وسه په لارم تیریږم بس څه هغه کاغه بدم داغ نه یسیږم پوه شي داسې احساس کوم چې د ما نه بد راځي مخدر مواد ترخه خاطر دا پوه شي چې ډېر یو خو پلار یو داسې پلار پوه شي چې الله تعالی ما ته راکړی وو ډېر یو غیرتي پلار ډېر کړاوونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحره پورې تلاوت ډېر کوشش پوه شي اورې چې بچیا دا کار مه کوه خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله او د خپل پلار مې نه منله تر ننه پورې په دې عمل کې پوه شوی چې کله دنیا نه لاړه پوه شوی دا اوس ارمان کوم اوس لاس ته څه نه راځي تر ننه پورې پوه شوی په دې باندې ژاړم پوه شوی چې کله زه په بالښت باندې سر کېږدم ما ته راپه یاد شي نو زما سترګې ډکې شي پوه شوی او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوه شوی د ډېرې ژړا نه دا مواد مې استعمال کړی نو اوس په مې ډېر ژوند ښه پوه شوی تر ډېر حده پورې ځکه زما ډېر ملګري پوه شوي اوس پوه شوی څوک په خارج کې دي څوک چېرته څوک چېرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده او وروسته پوه شوی دی او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوه شوی وری بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردیو معتادینو سره
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو
او په عذاب یم بدن مې سخت درد کوي زه چې وایم هډوکې مې ټوټه ټوټه شول
د نس ټپ خو بلې درد نه کوي
نه نه د نس ټپ مې درد نه کوي ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه
دا غم لړلې پیچکاري خدای یوه میاشت کېږي چې لګیې هېڅ ګټه یې نه ده درته کړې یو ساعت آرامې بېس هغه دردونه در پورې شي
نو څه وکړم بله چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړ شه
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي
وسړیه داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی
سربېره خو جوړ ښکاري داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي راځه ډاکټر ته به دې بوزو هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي
سمه ده لاړ به شو
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای
ته پر دغه کټ پریوزه آفرین
وای خدای دې الله سم ونی سره ځرا
ته دل سي راک دغه سي
آفرین
وو دغه سي
آفرین دغه سي ته دل من پورته کې چې د نس ټاپ دی وګوره
ښه ډاکټر شو دغه دی وګوره
د نس ټاپ خو جوړ شوی دی
نو چې د نس ټاپ جوړ شوی ولی په تکلیف دی
د نس ټاپ خو بيخي جوړ دی خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده
اغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیشګری ز په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعته ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آراموي
څه شي پیشګری
او
ما خو تاسو پیشګری نه درکړي تیر اخره که چې څه ډول پیشګری دی
دغه دی وی ګوره
ګان پیشګری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو کناروغ له درد ډیر په تکلیف وو نو یو پیشکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتات کیږي
ډاکټر صاحب زله درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیشکاری لګولې
نو چې په تکلیف ما ته بده ویلی وای ما نور دوا درکوله درد به آرام شوی وو ښه پر صورت سومر کیږي چې دا پیشکاری لګې
ډاکټر صاحب یو میاشت کیږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیشکاری ژرونه در رسیږي څه در پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس ناس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای
بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسپچکارو یو موتات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتات شوه یم
هو له بده مرغه چې موتات شوه یې
وای خدای دا په څه بلا اخته شول
خوری داست تاسی لخپل لاسه هدی ناروغی درلودله و هغم جوریدله خو تاسی په خپل سر پیچکاری رانی ولی دی او ناروغ تا مور لگه ولی دی
داکتر صاحب دا طول زمال لاسه دا کار ماو که پلوی لاس می زن تبا که
داکتر صاحب او سنگو که دیده ناروغی علاج نکیگی؟
علاجی کیگی داده زه دی متعدین و دی شفخانی پت درتلی کم بس هم دانه نم دی شفخانی تا بوزی خو پا موی چه بیاده پیچکاری ورونه لگوی
په دوارو سترګو
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
دا ساده رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
ده زهرو کاروان